سلامونه احمد شیبریم تاسو ته راډیو د دې سات خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دوی حکومت له تاجکستان سره پراخو شو اړیکو ته ژمن دی. احمد خان متقی دا خبره د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره د کتنې پر مهال وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې د تاجکستان سفیر ښاغلی شریفي وویل چې هیواد یې د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله د یو شمېر اقتصادي پروژو د پلي کېدو پروګرامونه لري او غواړي چې اقتصادي اړیکې پراخ شي. د افغانستان په شمال کې د طالبانو اړیکې له ترکمنستان او ازبکستان سره ښې دي او له تاجکستان سره هغسې نه دي، ځکه چې د 2020 کال د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی له تاجکستان سره پر پوله څو ځله وسلوالې نښتې شوي دي چې وروستۍ به یې دوی اونۍ مخکې وشوه چې په ترڅ کې د تاجکستان د چارواکو په وینا درې افغانان چې قاچاق یې لېږداوه ووژل شول. د کابل بګرام د سړک د یوې برخې د جوړولو چارې پیل شوې. دا پروژه د پنجشنبه پر ورځ پرانستل شوه. د دې سړک اوږدوالی 6.2 کیلومتره دی، عرض یې 50 متره دی چې له نوي کابل څخه د بګرام په لور غځېدلی دی. د طالبانو د چارواکو په وینا پر دې پروژې به 455 میلیونه افغانۍ لګښت وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او، یونیسف او د فرانسې حکومت د 2 میلیونه یورو په ارزش یو پروګرام پیل کړی دی چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د دې پروګرام له مخې به په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې له نږدې 250 زره کسانو سره مرسته وشي. تیر میلادي کال د اګست په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله تر 2200 ډېر کسان ووژل شول او تر 3600 ډېر ټپیان شول. د دې زلزلې له امله له 6200 ډېر کورونه ویجاړ شول. سعودي عربستان د افغانستان له 3 میاشتې سره د 3 تنه خورما مرسته وکړه. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت مرستیال علي محمد الحسن د پنجشنبه په ورځ وویل چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت دا مرسته شوې ده او ریاض ژمن دی چې په هر راز شرایطو کې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکړي. نن د شعبان 15مه ده، له ننه 4 یا 5 ورځې وروسته به د روژې لومړۍ ورځ وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ. کله چې له ډونالډ ټرمپ څخه د پنجشنبه په ورځ خبریالانو د ده او د اسرائیل د سر اعظم د خبرو په اړه پوښتنه وکړه، ده وویل که تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه کړي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، خورا بدې پایلې. ټرمپ بیا وویل چې دی هیله من دی چې له ایران سره به خبرې راتلونکې میاشت یوه نتیجه ورکړي. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د پنجشنبه په ورځ له امریکا څخه تر ستنېدو مخکې وویل چې ډونالډ ټرمپ داسې شرایط رامنځته کوي چې کولی شي له ایران سره ښه تړون ته لاره هواره کړي، خو نتنیاهو زیاته کړه چې دی له ایران سره هر راز توافق ته بدبینه دی. د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن استرالیا له زیمبابوې سره، کاناډا له متحد عربي اماراتو سره او هالنډ د امریکا له متحد ایالاتونو سره مسابقه کوي. په پرونو یو لوبو کې ایتالیانی پالتا پولاسو وکټو ماتې ورکړه. دا په نړیوال جام کې د ایتالیا لومړی بریا ده. د پنجشنبه په بل لوبه کې سریلانکا عمان ته او هند نامیبیا ته ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربتوب پیل شوی چې پای لوبه یې د مارچ په 8 ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان رب سپیڅلی نام سلامونه او نیکی هیلی مې ونی درنه نو سکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرغ لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یفتالیانو په حق لده ولسم لوست او ندرشم تلوشتم پانه د نو درنه زکونکو د تل پتیر په دی هیله چې د تلوریزي کورنۍ دند به مستکړی وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سی وي. په دی هیله چې بیا هم لوست په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی او د لوست اخرنی شی بوره سره مال وسی او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي. نو راځو خپل د نن ورځ درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی. دا چې یفتالیان څوک وو او څه ډول امپراتوري درلوده. مخکې لدې چې یفتالیان د یو غښتلي او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزا باندې دوی واکمن سي، یعنی مخکې لدې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي، خپل واکمني پیل کړي، د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و. یعنی مخکې لدې چې دوی د افغانستان پر اوزا باندې واکمن سي، د دې څخه د مخه د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و، او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده. د وسودیه دیوات واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییز واکمنانو ګډوډي سره مخامخ شوه. یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې و هغه په سیمه ییز واکمنۍ باندې مثلا بدل سو، ځینې ګډوډیانې رامنځته شوې چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشانی امپراتوري ځینې سیمه د وقفې جګړو په ترڅ کې ونیولې. یعنی کله چې دلته ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي، نو دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي. ساسانیان ولړې چې د کوشانیانو د امپراتوري په ځینې سیمه باندې جګړه کوي، یعنی سیمه په وقفې ډول سره جګړه کوي، پر لپسې جګړه نه کوي. د همدغه وقفې جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینې سیمه نیسي، او څمو د ورسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په پایله کې دوی برته شاتګ ته اړ کیږي. یعنی خلک مقاومت ښکاره کوي، دوی ټینګیږي او نور ته تسلیمیږي. نو همدغه دی چې دلته دوی بیا برته شاتګ ته اړ کیږي. د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتالیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپل واک ټینګ کړي. یعنی په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حملې کوي، نو په دغه وخت کې د افغانستان په داخل کې یفتالیانو ته د یفتالی کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی د دغه ګډوډي دغه جګړو څخه ګټه واخلي، دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هندوکوش په شمالي سیمو کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي. یفتالیان چې و دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان، یفتالیان او خوین په نامه هم یاد شوی دي، او عربانو بیا د هیتله په نامه یاد کړی دي. پر کیویس په نامه بیزانسي تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال یې ژوند کاوه، یعنی د یفتالیانو د وخت د زمانې په وخت کې دی هغه مهال ژوند کاوه، دی د هغو په حق له داسې لیکلي دي چې هفتالیان د ژرنژاد سره توپیر لري. یعنی دوی ژرنژاد نه دي، د هغو سره فرق لري. د هغوی پوستکی چې دی هغه سپین دی، او په عین حال کې مهذب مدني خلک هم دي. یعنی دوی سپین پوستکی دي، ژر پوستکی سره دوی فرق لري، دوی ژر پوستکی نه دي، خو په عین حال کې چې دوی سپین پوستکی دي، د مهذب مدني خلک هم دي. د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد شوی دی، چې 425 میلادي کال کې په اوسنۍ تاریخ کې د ټولواکي په اوسنۍ تخار کې د ټولواکي خولۍ پر سر باندې کېښودل. یعنی په اوسنۍ تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر رسیدو د واکمنۍ خولۍ پر خپل سر باندې یږدي، چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیا پورې ورسېدل. یعنی د خاوب سغدنیه پوری سیمه د تخپل ولکې لاندې راوستلې، او خپل واکمنۍ حدود یې پراخه کړل، چې بیا د سخه ورسته د زوی اخشنور واک تر رسیدي، چې هغه بیا د هرات شهر تخپل ولکې لاندې نیسي، یعنی د هرات شهر نیسي، او د دې ساسانیانو سره په یو جګړه کې بندي کیږي. خو دغه ساسانی واکمن چې و فیروز شاه ساسانی بیا د دې لپاره چې دوی فرمان بردار پاتې سي، دغه اخشنور بخشي، او هغه مثلا د بند څخه ایله کوي. خو د فیروز شاه دغه کار چې دی د بیا نتیجه نور کوي. اخشنور بیا هم د خپل هیواد دفاع لپاره 4000 نور په فیروز شاه باندې حمله کوي، او د هغه سره جنگیږي، چې دغه ټول جګړه د یفتالیانو په ګټه وي. دنه دی د فیروز شاه ساسانی سره جنگیږي، د جنگ سره دی دواړه د جنگ په حال کې وي، نو دغه زمينه د یفتالیانو لپاره په ګټه تمامېږي، او دغه جګړو څخه یفتالیان ګټه اخلي. اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرلپسې کوششونه کوي. د هندوکش سویلي برخې لکه کابل، غزنی او هلمند تر خپل ولکې لاندې نیسي، یعنی دغه سیمې دی نیسي. بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي. د تورمانا او مهرکولا نومونه د یفتالیانو په تاریخ کې ډیر مهم ګڼل شوی دی، چې تورمانا د یفتالی امپراتوري سیمې د شمالي هند پښتو شمالي هند پورې نسی، یعنی دغه د شمالي هند پورې سیمې دی، د افتالیانو امپراتوري پورې د افتالیانو امپراتوري پورې تړي او دغه سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. نوموړی په هند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي او د دسکاندا او ګپتا سیمې دی نیسي. د ګوالیار ډبرلی کې هم د هغه نوم تورمانا مهاراجا زبلی پاچا لیکلی دی، یعنی د نوم په دغه ډبرلی کې د تورمانا مهاراجا زبلی پاچا په نامه د نوم راغلی دی په دغه ډبرلی کې او لیکل شوی دی. د تورمانا څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرا کولا واک ته رسیږي، چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د دې لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیر سیمې تر خپلې ادارې لاندې راولي، چې د ګوپتا کوم پاتیشونه چې دي هغه کوم خلک چې د ګوپتا د کورنۍ څخه راپاتې و هغه هم په مرکزي هند کې دی لمین زوړي. خو بیا هم څه وخت لا نه تیریږي چې د ګوپتا هغه پاتیشونه برته سره یو ځای کیږي، یو د بل سره یو ځای کیږي، سره راګړیږي. په 1528 میلادي کال کې د یفتالیانو واکمنۍ په مرکزی هند کې د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د راپورته کیږي یو لاسي کیږي یو موټی کیږي دغه پاتیشونه چې وده ګوپتا. دوی بیا په 1528 کال کې د یفتالیانو واکمنۍ د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د هغه په وړاندې جنگیږي، د هغه په وړاندې مقاومت شوی او هغه د یفتالیانو کورنۍ د مات سره مخامخ کوي. یفتالیانو د بودایي دین پر خلاف باندې و، یعنی دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین به نه مانه. د دوی ولارس و هغه یو شمیر بودایي عبادت ځایونه چې وای نه هلته چې بودان او د عبادت ځایونه هغه د مینځ یو ډل هغه وران کړل. هغه بیا د یفتالیان چې دوی بیا په رڼا باندې عقیده درلود، د لمر عبادت به کوه او دی د یعنی د لمر منځنه به کول، لمر به منځ او په رڼا یا نور باندې به دوی عقیده و. په یفتالی مسکوکات کې د جګي ونی او لوړې په زلرون کې افغاني بنې چیرې کیندل سوي دي، چې هغه یو غژوالي درلود، دن کالی به د نن ورځې د کوچانو په شان وي. د هغوی په مسکوکاتی کې د زور او سور د عبادت دغه د زور او سور زمیندارو د عبادت ځایونو څخه یادونه سوې ده، چې د لمر منځلې په معنا وه. هغوی هم په مسکوکاتو کې اورتونونو انځورول منعکس کړی دي. د دې تر څنګ د لمر د رب النوع مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانې مینې د کوتله پیدا سوې ده، د هغه مهال د عقیدې ډېره ښکاره بېلګه ده. لنډه دا چې د کوشنانو او یفتالیانو پاتیشونی یا هغه کوم خلک کوم خلک پیروان چې د کوشانیانو او د یفتالیان څخه پاتې دي، هغوی مثلا لکه زابل شاهان، کابل شاهان، بامیان شیران، سوریان او داسې نور د عربو د لشکرو تر راتګ پرې د افغانستان پر بیلابیلې سیمو باندې واکمني درلوده. یعنی تر هغه وخته چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي، دوی د دغه زابل شاهان، همدارنګه کابل شاهانو، بامیان شیرانو، سوریانو، دوی د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمني کړې ده تر هغه مهاله چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي. په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي، یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپریږي، دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځانونه رارسوي، چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنان او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و، دوی بیا کله دوی واکمني کوله، کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمن و، چې بلاخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې د په افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدلو موقع برابر شو، یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته شو. تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیوي. چې دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس د یفتالیانو په حق له معلومات لاسته راوړل، د یفتالیانو اړوند د هغو د امپراتوري په حق له موږ وپوهېدلو، ده چې یفتالي امپراتوري څه وخت پیلېږي، دوی په تاریخي متنونو کې په کومو نومونو یاد سوي دي، د کوم نژاد څخه وه، د دې تر څنګ دا چې د یفتالیانو لومړنی ټولواکي څوک و، د هغه څخه وروسته بیا مثلا د دغه ټولواکي یا لومړنی ټولواکي په وخت کې د دوی واکمني تر کوم حدود تر کومو سیمو پورې رسیږي، هغه مو ویل. د دوی د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه بوویل افتالی تو و، د واکمنۍ حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې رسیږي، چې بیا د ده څخه وروسته د ده زوی واک ته رسیږي، اخشنور، چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنګ کوي. د ده څخه وروسته بیا ځینې نور واک ته رسیږي، بیا د دې ترڅنګ مو د افتالیانو د بودایي دین په حق له ویل چې د دوی د بودایي دین خلاف او د دوی د عقیدې اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دوی بودا به نه مانه، بودایي دین یې نه مانه، دوی عقیده چې هغه په رڼا باندې و د لمر عبادت به کوي. دغه اړوند موږ ټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د افتالیانو په حق له وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي، نو درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري. اوله پوښتنه دا چې یفتالیان په کومو نومونو یاد سوي دي؟ موږ وویل چې یفتالیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد سوي دي. عربانو هم هغه ته یو نوم ورکړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې تاسې همداز د کوي چې یفتالیان په کوم نومونو یاد سوي دي، کوم نومونه یو دغه پوښتنې ته به همدغه ځواب ورکوي. بل دا چې د مهرکولا په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ موږ دلته د مهرکولا یادونه وکړه، دا چې د کوم واکمن څخه وروسته بیا مهرکولا واک ته رسیږي، هغه کوم کارونه کوي، کومې سیمې نیسي، او د امپراتوري څه ډول وه، د واکمنۍ دوره څه ډول وه. په دې هکله چې کوم معلومات تاسو لاسته راوړئ هغه هم تاسې په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ. بل دا چې د یفتالیانو د مذهب په اړه څه پوهیږئ؟ موږ او تاسې په دې لوست کې وویل چې یفتالیان عقیده څه ډول وه، د دوی مذهب څه ډول و، دوی پر څه شي باندې باور درلودې، او کوم دین یې نه مانه. د دې درسره پوښتنو ځوابونه زده کړئ. درنو زده کوونکو چې ستاسو سره مرسته کوي، د مکمل درس په مفهوم باندې تاسې وپوهیږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ. نو درنه زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بل نوی موضوع تاسو درنه حضور ته حاضر یو، تر هغه وخت تاسو هڅه وکړئ چې همدغه پوښتنې جوابونه شز ده که یو تر څنګه دغه لوست څو ځله د ځان سره تکرار کړئ، تر څو په شکل سره مو درس تاسو د تل په څیر. بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات یو په بل پورې تړلې دي. تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکینی لوست سره تړلې دي. نو کچېری تاسو مخکینی درس نه وزده، پر راتلونکي نوې لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي یي او په ځینو موضوعاتو باندې تاسو نه پوهیږئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ. د کورنۍ دندې کوم پوښتنې چې تاسو جوابونه پیدا کوئ، هم هغه پوښتنې ښه زده کړئ. نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي. نو زموږ د نن ورځې موضوع هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ او راتلونکي درس ته ځانونه چمتو کړئ، تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ په درس په نوي درس باندې وپوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
تلیا مهربانه را پسپیچلی نامه سلامونه وندې کې هلمې ومنې درنو زکونکو، هله د چیرو غو جوړوسی او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغلاست وایم. هله د چیرو تل په سر نن ورځ هم د لوست سره خیره نشي بو ملوسی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلی. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګ اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ له تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړنو راځو. خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې د هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده، په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام در تک سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا تکل کېده، خو د ایران په ځینې سیمو کې د پاتونونو لامل ځای واکمنی رامنځته سو. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاتونونه وسو، د خلکو لخوا نهضتونه وسو، چې د هغه لامل بیا ځینې ځای واکمنی رامنځته سو، یا سیمه ایز واکمنان رامنځته سو، چې د هغو جملې څخه ځینې په دې ډول وي. د هغو جملې څخه یو د تبرستان علویان و چې دا څنګه په هاشمی سیدانو پورې اړه لري، او د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 255 سپوږمیز کال کې د ایران په تبرستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ، او د علویانو حکومت تر څلرمی هجری پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې هغه تر څلرمی هجری پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې وه هغه د زیرانیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل او د تبرستان ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه او د آل زیار حکومت په سر ایښودونکي چې وه هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر درې سوه شلم سپوږمیز کاله پورې واکمن پاتې شول. بل واکمني چې وه هغه د بویا کورنۍ وه چې دغه ایراني واکمني بیا په څلورمه هجري پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوې پیړۍ کې یعنې په نوې یا معاصره پیړۍ کې ایران څه ډول وه او کومې واکمنیانې وې په دې کې. د هغو له جملې څخه یو صفویان وه چې د لسمې هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځته راغلی او د ایران په تاریخ کې دا یوه ډېره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې و هغه حالت د پایتکی کې شو د هغه یو موټی کړ هغه سره یووالي تر و بلل او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و د یو ځل بیا ایرانیان سره راغونډ کړل او د نادر افشار د ځانګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډېر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډېر ژر مړ سو ځکه نو په یوولس سوه شپېتم سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنۍ چې وه هغه د زندیه په نامه یادېدل. کریم خان د زند د قبیلې څخه وو او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوه یې کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه او د شیراز ښار یې خپل مرکز وټاکه. په یوولس سوه درې نویم سپوږمیز کال کې بیا دی کریم خان زند د مړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوری چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسېږي او د دغه هیواد د چارو واکې چې دي هغه دوی ته په لاس ورځي چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. هند، پاکستان او بنګلادیش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو او د هند په نامه یادېدل. بیا په شلمه زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سوه او دغه هند، پاکستان، بنګلادیش درې بیلابیل هیوادونه سوه، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه وروسته بیا د هند په شمال کې ډېر واکمنیانې رامنځته سوې چې د هغو د جملې څخه هغه ډېره ځواکمنه واکمني چې وه هغه د یفتالیانو وه. په اووه سوه یولسم زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند د رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو، سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودي په اصل کې افغانان وه. لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني استکړه هغه سلطان بهلول لودی نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنۍ هم موجوده وه او د هغو په واکمنۍ کې د هند سیاسي یووالی ډېر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډېر پرمختګ وکړ. راځو روسیې ته چې روسیه په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په دې لسمه زیږدیزه پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سول. یعنې 250 کال مغول په روسیه باندې واکمنۍ لودا او په ولسمه زیږدیزه پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل شو او د هغو سره یې جګړه کوله. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت وو، چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه وو، او کله چې د وخت ورسېده د وخت رسېده سره سم غوښتل چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي، چې د همدې مخې لپاره د اروپایي هیوادونو ته سفر کوي ترڅو د اروپایانو د دود سره آشنا شي، او هغه د خپل خاطرات سره روسیه ته راستنیږي، په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیری وخروي، کالیلند کې بیا شونځي او رښتونونه هم ودان کړل، او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد وستل او ځینې نور هم اعدام کړل. چین په منځنیو او نوی پیړۍ کې، چین هیواد چې وو هغه بیا د منځنی پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي، او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړۍ د چین په خاورې باندې واکمنۍ درلوده، د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې، چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکۍ پلازمینه وه د 2 میلیونو خلکو درلودونکي وه، چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلودي، او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر د دغه شهرونو په څیر استروالي نه درلودي، او د دغه لړۍ نږدې 283 کال پر چین باندې واکمنۍ وکړه، چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي، چې بیا په منځنی پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې وه هغه په کروندګر وه، او هغه د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفاده سره کړل، د دغه متونه سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بي وسوه، د زمکه ډیر حاصلات خانان تر لاسه کول، او د بل اړخ بیا پردي باندې وچکالي راغله، د وچکالي د ستونزو سره مخامخ شو، هغه د وچکالي پراتلو سره خپل هغه کرل شوی مزکه پرې شو دلې یا خرڅولې، چې د شوز مکه د لستر وړل لپاره بیا یو بل سیمه ته کړه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شو چې د لمریز لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي، همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کی او نړۍ ته وړاندې کی. چین په نوی پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پرخوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل، د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول، او په 1513 زیږدیز کال کې بیا د خپل سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي، او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې وه هغه واکمنۍ درلوده، یعنی چین په نوی پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې. په منځنی پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنی پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و، راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلاوه په دغه دوره کې چې وکړه نه برابرۍ وکمنه و، یعنی د اتباو حقوقونه نه مراعت کېدل، بې عدالتي او نابرابري موجوده و، خلک په دوه طبقو باندې ویشل شوی و، چې یو د اربابانو طبقه او بل د لاس لاندې کسان و، چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و، دغه کروندګران چې ودی د زمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل، د اقتصادي پلاوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډیر شو، هغوی مالیات نه ورکول، مګر پر ټیټو طبقو خلګو باندې به بیا په زور مالیات اخیستل، او پر دې باندې ډیر درنه مالیات ایښو دي. لیوه کروندګر در بابانو پر مزکه باندې کار کوي، او کومه ګټه چې و هغه ډیره ګټه به د اربابانو او ډیر لږ برخه به کروندګرو ته رسیدل، نو د همدې عمل ویلې سوچي د ټولنې هغه ټټي طبقه حالات چې هغه ډیر خراب و. د فرهنګي پلاو بیا د منځنی پیړۍ دوره دومره روشانه نه و، په بشپړ توګه فرهنګي نابرابري موجوده و، یوازې د لوړو طبقو زمونه به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي، مګر هغه کم ټیټه طبقه چې هغه به تعلیم ته اجازه نه درلوده، همدارنګ مذهبي زده کړو هم هغه محل رواج درلود، خورسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج سپي. په منځنی پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ شول، په هغه کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي شونه هم پیل شو، او د حقوقو په څنګه کې د بولوینا او د طبابت په څنګه کې د سالارن پونتونونه هم رامنځته شو. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو، په همدغه دوره کې او په 313 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړه. په منځنی پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان، پو او بکافیت سیاست پوهان و، لکه د معلومیږي چې په دغه منځنی پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنی پیړی کې سیاسي او زیاتره زور په ټولنیز اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنی اروپا کې اقتصادي حالت یوازې د لوړې طبقه د خلکو لپاره شو، همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب وو. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نه برابرې موجوده و. راځي سیاسي اوزاد په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنې درلوده چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و، چې د دغه کورنۍ په سر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یاد دي، چې دی خپل یو غښتلی او بتدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې او یو مقتدر جنګي ځواک یې رامنځته کړ، چې د دغې کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا هغه ګول یا نننی فرانسه و. د دې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و، چې په 1515 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډیری سیمې ترلاسه کړلې او کلیسا ته یې هم ډیر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ساتي د نن ورځې درس چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات ویل، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوزا دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوزا څه ډول وي، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلفو هیوادونو د اوزا او حالاتو په اړه موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله مې باندې درنو زده کوونکو، هیله د چیرو غو جوړ وسې او خبر مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغلاست وایم. هیله د چین ورځ هم د لوست خیر نه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی واکمنې په ټینګښ کې د امیر عبدالرحمن خان ونده ده. د چی امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنې په ټینګښ کې څه ونده درلوده او کوم رول یې لوبوي؟ په 1300 میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې ورستی ورځې وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي او د دغه اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه او دغه د افغاني استازي په وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني. مننه. د هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسانو ته ویلی وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډیر ستونزې رامنځته کړې وې او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاس ور کړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځ تللې و، د مرکزي او د مرکز او سیم ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې او د پوځ هم درنګ د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځ تللې وو. نو اقتصادي وزي هم نسماوه او دولتي خزانه هم تشوي. د انګلیزانو پر ضد باندې د جنگ لامله د هیواد صنعتي او کرندیزي چاري هم زیانمنې سوي او ډیر توان ترسیدلی وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایف یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسول ګڼ. اول دا چې د مرکزی ځواکمن او خپلواک دولت جوړولو لپاره کار وکي او دیم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا دي چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوه دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنې هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروبار یا غنی کړنې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکي ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستی وای او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پوری تړلې و چې په حقیقت کې د قانون شکر دلودي او هر ډول ډلېز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هر برخه کې د منځ یوړل سو د مرکزی حکومت د احکامو او د اوامرو د پلي کولو لپاره یا دغه اوامرو د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمښ څخه کار نه اخیستل کېدی او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډیر سخت اړو. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حد پورې د پوځ په سنبالولو او په جوړښت باندې ډیرې هڅې وکړلې. تقریبا د نیوي زره کسیز منظم پوځ جوړ کړ او دغه پوځ واسطه دی وکولای سوای چې یو غشتلی ځواکمن او مرکزی دولت رامنځته کړي او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوی کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده او د لګښتونو د پوره کولو ای ولره هم د مالیات زیاتول وچ دی باید مالیات ډیر کی او د دغه لري یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وزه او هم دغه مالیات یې ډیر زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول او هم د رنګ د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمه کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. یعنی دغه نورستان سیمه په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادې دي دغه د کافرستان هیواد خلک ولایت خلک مسلمانان کړ او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیشل دین په 1921 کال کې نورستان ته ورسېدی او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی و خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لار جوړ کړي او د خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو او همدارنګ دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم پاړی کې کی پور تزاری دولت باندې باور نه درلود او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بی طرفي خوا غوړه کړې و. په 1923 کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوی وکړه او دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابې شي او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لوی تروتنه د انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي د کرښو ټاکل و. د دغه دورې د نخوالو پیچ څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو چې مارت میر ډیورن په 1923 کال کې د انګلیزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ سره د برتانیا د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو چې بیا نوموړي د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپل ګټه باندې وټاکله او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو لاله دغه کارشه پر افغانستان باندې وته پلسوا او هیڅ کله د افغانستان د خلکو له خوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه منلسو او نه هیڅ کله ونه منلسو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په اړه. امیر حبیب الله خان هم د وخت ترلاسه کولو وروسته 3 کال واکمنی وکړه او د هغه په وخت کې افغانستان یو غشتلی پوځ درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمنی درلود. په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و. د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې 3 ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنۍ منشي او کورنۍ منشي نومیدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده و چې مالی چارې د مستفی الممالک ته خوا اداره کېدی او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. امیر حبیب الله خان د پاچاهي په لومړي پړاو کې په مساوي څېره کې د رشکارا سو د شوزو د بي ځای تګ راتګ په سپیشل ځایونه کې باندې کړ. همدارنګه د خرابات په سیمه کې د شزینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کارونه کړي او د روژې په مبارکه میاشت کې هم بيوزله خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نو موري په 1902 کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي او او امیر حبیب الله خان پاچاهی ته رسیدو وروسته په کورنۍ چارې کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې شروع وکړه. نوموړی بیا دا لارښوونه وکړه چې د تازه پر ځای دې شرعي مجازات عملي سي. او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېرې جوړې شوې ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول شوې دي چې د سراج رباتونه، قلول سراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې، او همدارنګه سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د په نوم یادول شوې دي. همدارنګه په 1903 کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودل سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کېښودل سو. دغه لیسې به درې دورې درلودې چې لومړنۍ رشتیا او عددیه دورو څخه عبارت دي. د دې ترڅنګ د حربي ښوونځي بنسټ هم په 1909 کال کې کېښودل سو چې درې عددیه او درې حربي ټولګي درلودې. او په دغه ښوونځي کې نظریه او علمي ښوونې نصاب هم شامل و. د ښوونې چارې هم د افغاني ترکی استادانو لخوا پر مخ وړل کېده. او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت ته هم پاملرنه وسوه. د چرمګری فابریکا جوړه سوه او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1910 کال کې د وړي عبدل کارخانه هم جوړه سوه او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه چې تر ملکي روغتون کوچنی و. او دغه پوځي روغتون کې دغه پوځي روغتون د هندي ډاکټر نو تر سره لاندې خپل کارونه مختبی ول. امیر حبیب الله خان په 1909 کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی وژل سو. او د هغه څخه ورسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د زینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی او د هیواد چارې هم د لاس کې واخیستلې. رازو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپلواکي تر لاسه کړه. شاهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېد چې په 1909 کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي. او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسیدو څخه د خپلو رسیدلو نه خبر کړل. او د دغې اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي وه چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود، نو ما ځان سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک او غښتلی وي. او د دې خاورې اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقررات پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمنه او هوښیار ولس، د خپل اوسې او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسې او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان په خپل اعلامیه کې ویلی و. امان الله خان په 1909 کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ. او د لسو شپو او ورځو په موده کې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمه کې ځای پر ځای کړل. او سره له دې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې څنګه چې ورته اړتیا وه هغه شتون نه درلود. او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسر لرله. په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار، او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه. خلک سره یو ځای کړه او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو چې په دې ډول سره افغانستان خپل خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر وو، په 1909 کال کې هند ته ولاړی. او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت خبرې وکړې او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګریزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سوه او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلوده. لومړی پړاو یې د 1909 څخه تر 1924 او دویم پړاو یې د 1928 کال پورې اوشت سو. دا د امیر امان الله خان دا د انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کولونه. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه را سپارم. ښه وخت ولرئ. ژې چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان رب سپیڅلی نامه سلام ونونی کی هلی میومنی درنو زده کوونکو، هله دا چی ټول به روغ او جوړ یاس او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اتلسم لوست شرغلاست وایم. په دې هله چی د طلبه سیرن ورس هم دل وستر اخرنی شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن ورځ موږ د امویانو د واکمنۍ یا د امویانو د دورې په اړه معلومات لاسته راوړو، د چې دغه دوره څه ډول واک ته رسیږي او څه ډول دوره ده. پر همدې موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي حضرت معاویه رضی الله عنه دی چې د دې کورنۍ څخه څوارلسمه واکمنۍ کوي او د دې کورنۍ لومړنی واکمن حضرت معاویه رضی الله عنه او وروستنی واکمن یې هم مروان دی چې په دې دوره کې د اسلامي فتوحات لمن هم په لویدیځ کې تر هسپانیې او د فرانسې پورې په ختیځ کې هم د ترکستان، چین او د هند تر سیمو پورې رسیږي. کله چې د خلفاو راشدونو دوره پای ته رسیږي، نو په دغه وخت کې د امویانو واکمنۍ پیلېږي یا د امویانو دوره شروع کیږي چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي چې حضرت معاویه رضی الله عنه او حضرت معاویه رضی الله عنه د دې کورنۍ لومړنی واکمن او وروستنی واکمن هم مروان دي چې په دغه دوره کې د اسلامي فتوحات لمن یا اسلامي قلمرو په لویدیځ کې تر هسپانیا او فرانسې پورې او په ختیځ کې هم د ترکستان، چین او د هند تر سیمو پورې رسیږي. رزو حضرت معاویه رضی الله عنه پیژنو. حضرت معاویه رضی الله عنه د ابو سفیان رضی الله عنه زوی او د حرب المسیدی چې د هجرت څخه 15 کال مخکې په مکه معزوبه کې زیږیدل دي. پلاری ابو سفیان هم د قریشو د مشرانو څخه وو او د مکه د فتح په ورځ د ټول کورنۍ سره د اسلام په مبارک دین باندې مشرفه سو. حضرت معاویه رضی الله عنه د وحید کاتبانو څخه هم وو او د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خوا د وحید کتابت دند هغه تور سپرل سوی وو او د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلافت کې بیا د شام والی وو. کله چې حضرت علی رضی الله عنه په شهادت ورسېدی او حضرت عثمان رضی الله عنه هم د خلافت لپاره وټاکل سو، نو د سومیشتو د تیرېدو څخه وروسته حضرت معاویه رضی الله عنه سره چې د شام والی وو په دغه موافقه باندې ورسېدی چې حضرت معاویه رضی الله عنه انس کولای چې د ځان څخه وروسته څوک د ځایناستي په توګه وټاکي، نو دغه کار باید مسلمانانو ته پریږدي. په دې ترتیب سره بیا حضرت معاویه رضی الله عنه د ټول اسلام هیواد امیر سو او د ټول اسلامي هیواد امیر سو او حضرت امام حسن رضی الله عنه څخه د خلافت څخه لاس واخستی. حضرت معاویه رضی الله عنه هم د خپل واکمنۍ یا د خپل دغه د واکمنۍ پلازمینه د دمشق شهر وټاکي. رازو یزید ته. یزید په 15 هجری کال کې زیږیدل دی او په 18 هجری کال کې د خپل پلار حضرت معاویه رضی الله عنه د وفات څخه وروسته وخت ورسېدی. یعنی یزید د حضرت معاویه رضی الله عنه زوی. کله چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات کیږي، نو د هغه څخه وروسته یزید وخت رسیږي چې د هغه د واکمنۍ پر مهال باندې بیا د کربلا پیش واقع کیږي او په دغه لړ کې حضرت امام حسین رضی الله عنه د خپل دو اویتنو ایران سره په شهادت رسیږي او یزید هم بیا په 13 هجری کال کې وفات کیږي. عبدالملک بن مروان د یزید د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی دویم معاویه واک ته رسیږي، مګر په واکمنۍ کې بیا د څلوېښتو ورځو دغه واکمنۍ د څلوېښتو ورځو څخه ډېر دوام نه کوي، یعنی د څلوېښتو ورځو واکمنۍ کوي چې په ځای باندې بیا مروان بن حکم د چارو واک ته رسیږي او د چارو واک هغه ته په لاس ورځي. هغه بیا ژمنه کوي چې د چارو واک به د دویم معاویه زوی خالد ته سپاري، مګر کله چې قدرت ته ورسېدي د خالد د مور سره نکاح وکړه او د خالد په ځای خپل زامن عبدالملک او عبدالعزیز په پرله پسې ډول سره خپل ځایناستي وټاکي، چې بیا د مروان د مړینې څخه وروسته د هغه زوی عبدالملک وخت رسیږي. عبدالملک بن مروان بیا د یوشت کاله واکمني کوي او په 1400 هجري کال کې د 35 کالو په عمر باندې وفات کیږي. نوموړی بیا لومړنی اسلامي واکمن و چې په خپل نوم باندې سکه ضرب کړه، او په داسې حال کې چې د هغه څخه وړاندې د دغه څخه مخکې رومي او ساساني سکو هم رواج درلودې. د هغه په واکمنۍ کې بیا عربي ژبې په ټولو ادارې یا په ټولو دولتي ادارو کې رسمیت پیدا کړي، او د ټولو ادارو رسمي ژبه همدغه عربي ژبه اعلان شوه. عمر بن عبدالعزیز په اموي کورنۍ کې حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه بیا هغه څوک وو چې هغه د ډیری پوهې، تقوا او عدالت څخه برخمن وو. په دغه برخه کې، یعنی په پوهه، په تقوا، په رسکاری او عدالت کې ډیر شهرت درلودی، او هغه هم هڅه کوله چې د خلفای راشدینو باندې په تګلارې باندې ولاړ سي، او هغه هم د سلیمان د مړینې څخه وروسته خلافت ته رسیږي. دی هم د قران کریم او د نبوي احادیثو د احکام سره سم رفتار کوي. هغه د عدالت، رعایت، د عمل په دویم عمر او پنځم راشده خلیفه باندې ونمول سو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه لومړنی کس و چې د رسمانی د نبوي احادیثو دراټولو امر وکړ، یعنی د په دوره کې د عموما دغه کوم واکمنان چې وخت رسیدلې دي دغه واکمنان د جملې څخه د لومړنی کس و چې رسمي اعلان کوي، تر څو رسمي ډول سره امر کوي چې نبوي احادیث راټول کړي. حضرت عمر رضی الله عنه بیا د عبدالعزیز رضی الله عنه د دوو کلونو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه د دوو کلونو او 500 واکمنۍ څخه وروسته د زینو خاینانو په دسیسه باندې د غلام د خوا په شهادت رسول کیږي، او په دغه کورنۍ کې بیا نور امویان نږدې یوه پیړۍ په اسلامي نړۍ باندې واکمنۍ کوي، او دغه کورنۍ مشهور واکمنان چې د هغو د جملې څخه اول معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنه، ورپسې یزید بن معاویه رضی الله عنه، همچنان عبدالملک بن مروان، ولید بن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک، عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه، دویم یزید بن عبدالملک، هشام بن عبدالملک، او همدارنګه ولید بن عبدالملک، یزید بن ولید بن دریم عبدالملک، او همدارنګه مروان بن محمد، چې مروان د دغه کورنۍ ورستنی او اخیرنی واکمن و. د امویانو حکومت هم تقریبا د یوې پیړۍ څخه وروسته بیا د زوال په مخ باندې روانیږي او د ماتې سره مخامخ کیږي. د امویانو وروستنی یا اخرنی واکمن مروان هیران ته نږدې ماته خوري، او دی بیا د دغه ماتې د خوړلو څخه وروسته د مصر په لور باندې تښتي، او هلته چې کله دی د مصر ته تښتي پر همدغه لاره باندې دی وژل کیږي. او په دې توګه سره دغه د امویانو حکومت یا د امویانو امپراتوري یا دغه واکمن د منځ ځي، او په دې توګه بیا عباسیان وخت رسیږي چې اسلامي تاریخ بیا یو بل صفه پیلوي، او اسلامي تاریخ یو نوی پړاو شروع کوي. راځو د امویانو په دوره کې اقتصادي، کلتوري او پوځي وضعیت ته. دا چې د دغه واکمنۍ په دوره کې اقتصادي، اداري، کلتوري او پوځي وضعیت څه ډول وو؟ په امویه دوره کې د اقتصاد لپاره ځینې مهم بدلونونه رامنځته شول. مثلا د غنیمت، عشر او خمس تر لسلیک لاندې ډیر مالونه د اسیایي او افریقایي نیول شوي هیوادونو څخه پلازمینې دمشق ته ولېږدول سول. یعنې کله چې ځینې اسیایي او افریقایي هیوادونه ونیول سي، د همدغه نیول شوي هیوادونو څخه بیا ځینې غنیمت، عشر او د خمس تر سرلیک لاندې دغه مالونه د دغه نیول شوي هیوادونو څخه پلازمینه یا دمشق ښار ته لېږدول کیږي، چې هغه مهال د
دغه کورنۍ یا دغه واکمنی پلازمینه چې هغه د دمشق شارو د نیول سوه هیوادونو ترمنځ بیا سوداګریزې اړیکې هم ټینګې سولې. یعنې دغه هیوادونه چې کله د امویانو د واکمنۍ لاندې راغله، بیا د دغه هیوادونو سره دوی سوداګریزې اړیکې هم ټینګوي، چې دا د اقتصاد په برخه کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي او اقتصادي برخه هم پرمختګ کوي. د کلتوري او تمدني پلوه هم په اموي دوره کې ډېر شهرونه جوړ شول. دغه شهرونه بیا د لوړو برجونو درلودونکي وو او په عین حال کې دفاعي کلاګانې شکل هم درلودي. یعنی سره له دې چې دا ډېر لوړ برجونه درلود، دغه شهرونو په عین حال کې دفاعي کلاګانو شکل یې هم درلودي. او دمشق چې هغه د امویانو د لوري د پلازمینې په توګه کارېده، په دغه وخت کې د نړۍ د ښکلو شهرونو څخه شمېرل کېده. یعنی موږ ویل چې دمشق د امویانو د کورنۍ پلازمینه یا مرکز دی، نو د تمدن په برخه کې، د هغه د جوړېدو په برخه کې، دغه د امویانو په دوره کې د دوی پلازمینه هم دغه دمشق شهر د نړۍ د ډیرو ښکلو شهرونو څخه شمېرل کېده. د امویانو په دوره کې اسلامي تمدن هم ډیره چټکه وده وکړه، چې د خیریه موسسو، د جماعتونو او همدارنګه د هغو د جملو څخه د دمشق د جامع جماعت جوړېدل هم یو ډیره ښکاره بیلګه ده. یعنی په دغه دوره کې اسلامي تمدن هم ډیر ژر په چټکی سره وده وکړي. اسلامي ادبیاتو، علومو او فنونو، همدارنګه هنر او صنایعو هم ډیره پرمختیا وکړه. په نړۍ کې د اسلامي نظام د نورو متمدن کېدلو لپاره یو معیار وګرځید. او په پوځي برخه کې بیا هم پو افراد لکه موسی بن نصیر د عسکري ټولیو د مشري لپاره وټاکل سو. موسی بن نصیر او طارق بن زیاد د افریقا په شمال او د اروپا په سویل ویدیس کې د اسلام لمن تر هسپانی پورې ورسوله. یعنی د پوز په برخه کې دغه موسی بن نصیر او طارق بن زیاد د عسکري ټولګو یا د عسکري ټولیو مشري په غاړه درلوده، او د همدغه کسانو په مشري سره د افریقا په شمال کې او همدارنګه د اروپا په سویل کې اسلامي قلمرو تر هسپانیې پورې ورسېدي. او قطبیه بن مسلم د خپلوي فتوحات لمن هم د منځنی اسیا تر هیوادونو، ترکستان او کاشغر پورې پراخه کړه، او هم یې د چین دربار ته اسلامي پلاوی ولېږه. محمد بن قاسم په هند کې په دې باندې بریالی سو چې خپل فتوحات تر کراچی او ملتان پورې ورسوي. مسلمه بن عبدالملک هم په کوچنی اسیا کې د خپل فتوحاتو سرحد د انتاکیه تر شاره پورې پراخه کړ، او په دې ډول سره د دوی د فتوحاتو سرحدونه پراخه کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د امویانو د واکمنۍ یا د دغه کورنۍ اړوند مو معلومات لسته راوړل، دا چې د کورنۍ څه ډول واک تر رسیږي، د دغه کورنۍ ورستنۍ واکمن څوک وو، او تر څنګ په دغه کورنۍ کې هغه مشهور واکمنان موږ وپیژندل. د دې تر څنګ د دغه کورنۍ یا د دغه واکمنۍ په دوره کې د ټولنې اقتصادي، سیاسي، پوځي، کلتوري وضعیت څه ډول وو، د هرې موضوع اړوند موږ وپوهېدلو او معلومات مو لاسته راوړئ. دا چې دغه دورې څه ډول دوره وه، کوم بدلونونه رامنځته کیږي، او اسلامي قلمرو څومره پرمختګ کوي په هره برخه کې، که هغه د علومو برخه وه، که د کلتور، تمدن او پوځي همدارنګه سیاسي برخه وه، په دغه برخو کې دوی څه ډول پرمختګونه کوي او تر کومو شهرونو پورې خپل ځانونه رسوي. نو په دې هیله چې د درس مفهوم مو اخیستی وي او ورباندې پوهېدلی به اوسئ، چې موږ د خلفاو راشدینو د دورې د پای ته رسېدو سره سم د امویانو د دورې اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې امویان څه ډول واک ته رسیږي او دا خپل مکمل څه ډول واکمني وه، د دې تر څنګ دغه واکمنۍ بیا په څه ډول سره پای ته رسیږي. نو د نن ورځې موضوع مو همدومره وه. د همدغه موضوعاتو اړوند کوم معلومات مو لاسته راوړل، هڅه وکړئ چې د ځان سره تکرار او بیا یې هم د ځان سره زده کړئ، تر څو په درس باندې ښه وپوهېږي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
ಚೇತಾ رانه گیله کړه دا ما اورې دل چې دا رانه گیله کړه دا چې ستاله کور کلی نام توبه کړه دا بیا مې توبه مالات خلقوں کے چاہتا کرتے نشم